السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو په یو ساعت خبرونه کې زه سالي خپلو همکارانو سره درسره يم په کراچي کې مو د پرنيو بمي حمله په اړه د بیلابلو ډلو له عکس العملونو څخه خبر وو نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له صفي الله ستنګزي څخه خبرونه ورو
سلام د خبرونو سره ټکی د پکتیا ولایت شورا قومي مشرانو او مدني ټولنو استادو د 1391 کال د کانکور اعلان شوی نتیجې ناسمي وبللې د کابل امنی قمندانۍ وایي د ولسي جرګې د مخکنی غړي د کسانو لخوا د دریو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه تحقیقات روان دي پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د پرونی بمي حملې د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده پرون په کراچۍ کې د عباس په ټاون کې په شیګانو باندې حمله وشوه چې څه باندې یو نیم سل کسان پکې مرګ ژوبله واوښته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له نړیوالو قدرتونو سره له اټومي خبرو اترو په استفادې غواړي د اټومي بم د جوړولو لپاره له وخت څخه د ځان په ګټه کار واخلي اوس هم پوره خبرونه واوري د پکتیا ولایت شورا قومي مشرانو او د مدني ټولنو استادو د 1391 کال د کانکور اعلان شوی نتیجې ناسمي وبللې او وی ویل چې دوی ته د منلو وړ نه دي د پکتیا د ولایت شورا مرستيال ډاکټر عالمیر عزازی په یو خبري غونډه کې ویل چې د پکتیا د زرګونو ځوانانو لډلینه یوازې کم شمیر کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لار پیدا کړي او ډیر شمیر به نتیجې دي خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش له آزادې رادیو سره په خبرو کې د کانکور ازموینه یو شفافه او ملي ازموینه بلله او وی ویل چې په دې ازموینه کې د ټولو ولایتونو تکړه شاګردانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لار پیدا کړي په پکتیا او ځینو نورو سیمو کې ورسله هغې د کانکور د نتیجې ناسمي وبلل شوې چې په ځینو نورو ولایتونو کې د لوړو زده کړو مؤسسو ته د بریالۍ شویو شاګردانو شمیر د څو نورو سترو ولایتونو د بریالۍ شاګردانو په خلاف څو برابره زیات دی د کابل امنی قمندانۍ وایي چې د ولسی جرګې د یو غړي د کسانو لخوا د دریو کسانو د وژلو او ټپي کولو په اړه تحقیقات روان دي د کابل د امنی قمندانۍ مرستيال داوود امین نن له آزادې رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا پیښه د ولسی جرګې د مخکینی غړي جمیل کرزی کورته نږدې شوې ده خو ښاغلی امین دا پیښه د یو سوء تفاهم نتیجه وبلله
پرون د شپې په واقعیت کې چې په کارتې چار په منطقه د درېمې حوزې په ساحه کې البته پېښه شوې ده په دې پېښه کې یو سوء تفاهم چې د جمیل کرزي سابقه وکیل د پارلمان د بادیګاردانو چارته د دې په کور کې البته دنده ترسره کوي او تحقیقاتي ګروپونه د امنیت او د پولیسو هلته خپل تحقیقات تمامه شپه سرته رسولي دي خپل نظریات به انشاءالله هغه ورکړي
تیره شپه د کابل د درېمې حوزې په اړوند سیمه کې د جمیل کرزي د کسانو لخوا په یو ټونس ډوله موټر حمله وشو چې په ترڅ کې یو تن مړ او دوه نور هم ټپیان شول د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر اورستۍ څرګندونې چې په افغانستان فلسطین او کشمیر کې ځان وژونکي حملې روا بللې دي د ملي امنیت شورا په غونډه کې وغندل شوې د جمهوري ریاست د ویپاڼې د خبر له مخې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې ګډونوالو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د رئیس طاهر اشرفي څرګندونې په کلکو ټکو وغندلې دوی وویل د اشرفي څرګندونې د سعودي عربستان د ستر مفتي او د اسلامي نړۍ د نورو عالمانو له فتواو سره مخالفت ده طاهر اشرفي پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د زینو رسنیو لخوا خبره شوې هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګي پکې بریدونه روا بللې دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سکاتلند ټیم ته ماته ورکړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د لوی وچو د شل او رسیا لوی په لړ کې خپل لومړنی لوبه چې د سکاتلند په وړاندې و او کیپټن محمد نبی عیسی خیل و د وښتو منډو په توپیر وګټله تم د افغانستان نن په دویمه لوبه کې هم لسکاتلند سره مخ شي خو د تکواندو لوبغاړو هم د اماراتو په فجوره آزادو سیالیو کې د شلو هیوادونو ترمنځ د 1500 میډالونو په ترلاسه کولو د تنکیو ځوانانو او وړو لوبغاړو په برخه کې اتلولې ګټلې دي پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د پرونی بمي حمله د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده د کراچۍ په یو شیامیش د سیمه کې پرون موټر بم چاودنه وشوه چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان وژل او شاوخوا یو نیم سل نورې ټپیان کړل په کراچۍ کې د حکومت جګپوړي مقام هاشم رضا زاهدي وایي چې چاودنه د کراچۍ په عباس ټاون نومي سیمه کې د شیعهګانو له یو جماعت څخه بهر شوې ده د کراچۍ د پولیسو مشر فیاض لغاري رسنیو ته ویلي که څه هم چې له سیمې د یو موټر انجن ترلاسه کړی خو دمګړی د چاودنې څرنګوالي پاړه څه نشي ویلې
د چا لخوا ځانګړی ګواښ نه و سوی، خو داسې راپورونه مو ترلاسه کړي وو چې په کراچۍ ښار کې دورانکاری پېښه کېدای سي، او څو ورځې مخکې مو هم په موټر کې ځای پر ځای سوي بمونه ناکاره کړي وو. یو څه کسان مو هم نیولي دي. په دې چاودنه کې 1.5 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول سوي او په ټاکلي وخت سره چاودل سوي دي.
د دې خونړیو حملو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې په پاکستان کې د روانو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له نړیوالو قدرتونو سره له اټومي خبرو اترو په استفادې غواړي د اټومي بم د جوړولو لپاره له وخت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نتنیاهو پرونی خبرې په داسې حال کې خبرېږي چې په قزاقستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ وروستۍ خبرې له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. په همدې حال کې د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک په واشنګټن کې د امریکا او اسرائیل د عامه چارو په کمیټه کې د نتنیاهو څرګندونې بیا تکرار کړې او په دې اړه یې شک څرګند کړ چې ډیپلوماسي دې د ایران اټومي فعالیت ودروي. اسرائیل خبرداری ورکړ که چیرې ډیپلوماسي ګټه ونه کړه پر ایران به بریت پیل کړي. د سوری تبیت شوی سیاسي مشر معاذ الخطیب د سوری په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لنډ سفر وکړ. د سوری د ملي ائتلاف مشر الخطیب پرون د ترکیې له لارې د سوری شمال ته لاړ او جرابولوس او منبیچ ښارګوټي وکتل. دی په داسې حال کې دغه سفر کوي چې د شمالي ښار حلب او مرکزي ښار حمص په ګډون له ګڼو سیمو د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بلخوا د عراق پوځي سرچینې وایي چې عراق له سوری سره خپله پوله وروسته تر هغې وتړه چې یاغیانو په سوریه کې یارابیا خارګوټي ته نږدې سرحدي پوسته ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر ولسمشر ته ویلي چې دای باید په خپل هیواد کې د سیاسي نفاق د له منځه وړلو لپاره کلکې هڅې وکړي. جان کیری همدارس د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت له مصر سره د متحده ایالاتو د مرستې ژمنه هم وکړه. کیری له مرسي سره په قاهره کې له پرونیو خبرو وروسته په یو بیان کې ویل روښانه خبره ده چې په مصر کې د یووالي، سیاسي او اقتصادي ثبات د ټینګولو لپاره ډیرو کلکو هڅو او جوړجاړي ته اړتیا لیدل کیږي. کیری د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې مصر ته خپل د ورځني سفر له ښاغلي مرسي سره د په وینا له صادقانه کتنې وروسته پای ته رسولې. دوی ویل واشنگتن چمتو دي چې له شوې ژمنې سره سم د بودیجې د ملاتړ په مقصد د 4.5 میلیونه ډالرو مرستې لومړی برخه چې 190 میلیونه ډالر کېږي مصر ته ورکړي. د همدارس په ګډه تجارتي برخه کې د 80 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه هم وکړه. او د امریکا د باسکتبال نامتو ستوری دنیس رادمن وایي شمالي کوریا ته د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د ته یو لیک ورکړ څو له ولسمشر اوباما ته وسپاري. رادمن چې له کیم سره له خپلې غیر معمولي کتنې څو ورځې وروسته پرون ماښام د امریکا له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې، وویل د شمالي کوریا مشر غوښتنه وکړه چې ولسمشر اوباما ته ووایم څو له ده سره په ټلیفون خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه کیم وویل که امکان لري دا پیغام باید اوباما ته ورسوم چې دی نه غواړي د شمالي کوریا د اټومي وسلې د پروګرام په خاطر په جګړه کې ښکیل شي. رادمن وایي چې په شمالي کوریا کې د باسکټبال په اړه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره پیونګ یانګ ته تللی، خو د امریکا حکومت د دې له سفر سره هر راز اړیکې رد کړې دي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې اوریدل. د کراچی په شیمیشت سیمه کې دوه بمی چودنو تر 40 زیات کسان وژلي او شاوخوا 1.5 سل نور ټپیان کړي. بیلابیلو ډلو په دې اړه عکس العمل څرګند کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي په هلمند کې په خاورو خزلو کې ژوند په تنګ کړي. د امریکا د پرمختیایي ادارې چارواکي د ننګرهار والی تورن کړي چې د غفلت له کبله یې د درونټې پروژه نیمګړې سوې. خو والی وایي
وردروز پروسه پر خپل واده ولاړ او مرکزی حکومت پر خپل واده ولاړ دی به دا ول موږ سره خبرې کړی وای.
په کونړ ولایت کې خلک لایبی بلې ټورنیز ستونز څخه زوريږي.
چکسران زموږ دی واد وګری حسین خزینه ته سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
د نورو مسایلو ترڅنګ دوا 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه پرون ماشم د پاکستان په کراچی شهر کې په 2014 کې 15 کسان وژل سوي او تر څو زیات پکې ټپین سوي دي. نن د 2014 په خلاف په کراچی شهر کې کاربندیز او د شی مسلمانانو د بیلابیلو اتحادیې لخوا درې ورځنۍ ماتم اعلان سوي دي. بیلابیلو ډلو په دې اړه عکس العمل څرګند کړي. تفصیل د برکوال مخیل پر پټ کې.
پولیس وایي چاودنه د یو موټر په وسیله سوی چې له چاودېدونکو موادو ډک وو او له یوې ودانۍ سره جنګول سوی او چاودل سوی دی او له چاودنې سره د استوګنې د ودانۍ په اپارتمانونو کې اور لګېدلی دی. د عباس ټاون اکثر اوسېدونکي شیعه مسلمانان دي او په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان هم اکثره د شیعه مسلمانانو دی. د چاودنې یو آینه شاهد وایي چاودنه دومره زورور وه چې زموږ ټوله سیمه یې ولړزوله. د موټرو شې ماتې سوې، ودانۍ یې ونړولې او ډېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. تر چاودنې وروسته د وژل سویو کسانو خپل خپلوان سخت د قهر او غصې په حالت کې وو. چیغې او بغارې وې او هر چا د مرستندوی ادارو د کارکوونکو او پولیسو تر ورسېدو مخکې د خپلو کسانو په مړي او ټپیانو پسې خاورې خځلې پلټلې. یوه میرمن چې د کورنۍ غړي یې وژل سوي وایي داسې ولې کېږي؟ زه له حکومت پوښتنه کوم چې دا هر څه ولې کېږي؟ د رینجر پولیسو امنیتي پوسته هم بیخي ورته نږدې وه، بیا هم دا پیښه وسوه. ولې د دوی په موجودګۍ کې دا پیښه وسوه؟ په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان سمدستي د کراچي ښار جنا روغتون، پټیل روغتون، عباسي شهید روغتون او آغا خان روغتون ته یوړل سول چې د وروستیو معلوماتو له مخې 45 تنه وژل سوي او شاوخوا 130 تنه ټپیان سوي دي چې په هغوی کې هم د ډیرو حالت مرګونه بلل سوی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر فیاض لغاري رسنیو ته وویل د یوه موټر انجن یې د چاودنې له ځایه ترلاسه کړې ده، خو وایي دمګړۍ دا نسي ویلی چې دغه موټر به د چاودنې له ځای سره ولاړ و او چاودېدونکي مواد به پکې ځای پر ځای کړل سوي وي، که به ځان وژونکی برید وي او ځان وژونکی به په موټر کې سپور و. فیاض لغاري وایي د چاودنې په اړه مخکې له مخکې هم خبرداری ورکړل سوی و. د چا لخوا ځانګړی ګواښ نه و سوی، خو داسې راپورونه مو ترلاسه کړي وو چې په کراچۍ ښار کې د ورانکارۍ پیښه کېدای سي او څو ورځې مخکې مو هم په موټر کې ځای پر ځای سوي بمونه ناکاره کړي وو. یو څه کسان مو هم نیولي دي. په دې چاودنه کې 1.5 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول سوي او په ټاکلي وخت سره چاودل سوي دي. په چاودنه کې د سند د ایالتي اسمبلۍ د رئیس د مرستیالې شهلا رضا اخشی، اختر زیدی او نور خپل خپلوان هم وژل سوي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک تر چاودنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لشکر جنگوي په خلاف دي په پنجاب کې عملیات وسي. ما د 134 کسانو لیست د پنجاب ایالتي حکومت ته ورکړی چې د لشکر جنگوي کسان دي. که دا کسان ونیول سي نو په پاکستان کې به ترهګري ختمه سي. زه په چیلنج سره وایم چې له کوټې او کراچۍ پرته نور ټول پاکستان د ترهګرۍ له پیښو خوندي دی. د چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د داسې پیښو مسؤلیت تل وسله والې سنی ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی چې هدف یې شیعه مسلمانان وي. د سند ایالت اعلی وزیر قایم علي شاه پر چاودنه خواشیني څرګنده کړې او نن یې په ټول سند ایالت کې د حکومت لخوا ماتم اعلان کړی دی. همدارنګه د کراچۍ ښار تجارانو هم نن د چاودنې په خلاف کاربندیز اعلان کړی او ټرانسپورټرانو هم په چاودنه کې د وژل سویو کسانو په غم کې د شریکېدو په خاطر نن ښاري بسونه درولي دي.
په کراچۍ کې مو د ناکراریو په اړه واورېدل. آیا په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې په تیرو دوو کلونو کې څه بدلون راغلی؟ نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې. جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د امریکا د پولیس سمندري ځواکونو قومندان جنرال جیمس اموس دوه کاله مخکې د کرسمس تر لمانځلو لپاره هلمند ته تللی وو او په یوه ورځ یې 11 پوځیان وکتلې. د نیویارک ټایمز په لیکنه جنرال جیمس اموس په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو زرهاو عسکر ولیدل چې د ډزو له ژغ سره عادت سوي، د خپلو ملګرو د وژل کېدو له صحنو مایوسه دي، په خاورو خزلو کې له اوسېدو ستړي دي او په خاورو ککړ مخونه په پوځي اډو کې پراته دي. نیویارک ټایمز لیکي هلمند په مارینستان بدل شوی و. د پینټاګون د زیاتو چارواکو د باور خلاف امریکایي ځواکونو هلمند ته د افغانستان د ماموریت د مرکز موقف ورکړی وو. پر دې سیمه یې تمرکز زیات کړی وو او د طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې شدید عملیات کول. په دې ترڅ کې سمندري ځواکونو سخت تلفات هم ورکړي دي. د نیویارک ټایمز په وینا په هلمند کې تر اوسه لږ تر لږه 308 تنه وژل شوي او تر 3200 تنه زیات دغه ځواکونه زخمیان شوي دي چې ځینې ډېر شدید وو. اوس په هلمند کې د سمندري ځواکونو شمیر 2000 تنو ته راکم شوی دی، خو د اوج په وخت کې شمیر 21000 ته رسیدلی و. په ټول هلمند کې یو مهال د ناټو 240 پوځي مرکزونه وو، خو اوس له هغو څخه یوازې 340 پاتې دي. په هلمند کې هغه ورځنۍ شدیدې جګړې اوس په خال خال نشوته بدل سوي دي او تلفات دومره کم سوي چې په روان کال کې یوازې یو سمندري عسکر هلته په نشوته کې وژل سوی و. د سمندري ځواکونو ستر مرکز کامپ لیدرنیک یو مهال په غروالو جنگي وسایطو ډکو چې د ورځپاڼې په باور اوس وران او له خاورو ډک د پیریانو کلا ته پاتې کیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د سمندري ځواکونو جنرال جیمس آموس تیره میاشت بیا هم هلمند ته ولاړ تر څو په دې ولایت کې د خپلو ځواکونو وضعیت له نږدې وګوري. جنرال آموس په هلمند کې خپلو عسکرو ته وویل، له نن ورځې دوه کاله وروسته به دا سیمه خالي وي، ستاسې دا هڅې به پاداش درکړي. خو نیویارک ټایمز وایي پوښتنه دلته ده چې آیا د دومره هڅو ارزښت یې درلود؟ د ورځپاڼې په وینا د سمندري ځواکونه به منځني ختیځ، د پسیفیک شاوخوا سیمو او افریقا ته واستول سي. د سمندري ځواکونو قومندان جنرال جیمز آموس ویلي چې دای ډیر شک نه لري چې د هلمند ماموریت د ورکړل شویو قربانیو ارزښت درلود. دغه په وینا د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د سړک د غاړې تربمي چاودنو او انتحاري حملو د تشدد څخه ډکو پیښو شمیر راکم سوی دی، خو وسلوالې نشتې باید لا کمې شي. سرکونه پاک شوي دي، د بازارونو امنیت ټینګ دی، نو د لشکرګاه نادلي او مارجې په څیر بېلابېلو سیمو کې د کوچنیو بزنسونو او کاروبارونو ودې ته زمینه برابره ده. ملکي تلفات 40% راکم شوي دي. په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو او برېټانوي پوځیانو د شمیر له کمېدو سره په یو وخت د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شوی دی او اوس په دغه ولایت کې د ملي اردو 14000 عسکر ډېره دي. دا ځواکونه په ډېرو سیمو کې په خپل مټ په هلمند کې غزمې کوي. په راتلونکو څو میاشتو کې به د عسکر د ناټو په ډېره لږ مرسته د ټول ولایت د امنیت ټینګولو مسؤلیت واخلي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومندان جنرال جیمز آموس په هلمند کې د سمندري ځواکونو د شمیر د کمولو د پریکړې د څرنګوالي په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، زما په باور تاریخ ثابته کړي چې دا کار پر ځای و. دا په دې معنی نه ده چې دا کار خطر نه لري، دا په دې معنی هم نه ده چې شرایط تغییر نشي کولای، خو دا فکر نه کوم چې تغییر به وکړي.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
په بدخشان ولایت کې د یو سیمهیز مقام او د ولسی جرګې د یو استازي د پلویانو ترمنځ په شخړه کې درې کسه ټپیان سوي دي. عیني شاهدان وایي چې دغه نشټې د دوو سیمهیز چارواکو ترمنځ په ارګو ولسوالۍ کې د قدرت د ساتلو پر سر سوي. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
عیني شاهدان وایي چې د ولسی جرګې د غړي صفی الله مسلم او د سیمې د پخواني جهادي قومندان عبدالجبار مصدق ترمنځ اختلاف وروسته له هغه اوج ته ورسید چې ظاهرا د ولسی جرګې د غړي پلویانو د مصدق د پلویانو یو تن واهه. قومندان مصدق چې د جرم برحال ولسوال دی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل، د مسلم کسانو د یو نږدې ملګری دومره وهلی ډبولی چې اوس ټپي دی.
وکیل صاحب کلان ما بل نفر از وزارت داخله با یونیفرم و با تفنگچه میاد و نفر در روی بازار لط میکنم.
خو په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي صفی الله مسلم د ارګو ولسوالۍ پروانه لانجه کې خپل ګډون ردوي. مسلم وایي چې دا د مصدق د پلویانو خپل منځي ستونزه ده.
مشکلات های ذات البینی خود چانوز انعکاسی باز بالاتر میدن تنش بین ما و هیچ گفتی نداریم.
خوایني شاهدان او د ارګو لسوالي سیمهیز چارواکي دا کړکیچ تاییدوي. د ارګو د پولیسو چارواکي وایي چې تر اوسه د دې دواړو سیالانو ترمنځ په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي دي. محمد په ولسوالۍ کې له مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤل قومندان دی چې په نښته کې ټپي شوی. دو درې سوه کسان راغلي وو، موږ د دوی او دوی زموږ خواته راغلل. زه یې په پښه شپږ اووه چاقوګان ووهلم. امنیت قومندان هم ټپي دی، هغه یې په تیږه ویشتی خو نیولی نه دی. هغه کوم کور ته ننوتی او پټ شوی وو. د ارګو ولسوال عبدالودود سعیدی د دې دواړو سیالانو ترمنځ اختلاف قومي وباله، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چارواکي وایي چې د دې شخړې د حل لپاره یې یو هیئت ته دنده سپارلې ده. د چارواکو په وینا موظف هیئت ارګو ولسوالۍ ته استول شوی څو د دې ستونزې په اړه څېړنه وکړي او د حل لاره ورته پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان ترکیې د دوستۍ دنیوي مکلیزه ولمنځله. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ترکیې له کابو سلو کلونو راهیسې له افغانستان سره د دوستۍ اړیکې پاللې دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ترکیې په وروستیو لسو کلونو کې د افغان ځواکونو په روزلو، د ښوونځیو په جوړولو او د سولې په راوستلو کې د پام وړ مرستې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د ترکیې د خو اړیکو او دوستۍ د پالنې لمخې د یک شنبه په ورځ په کابل کې دغه دواړه خيزه دونوي کلنه دوستي ونمانځله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په دې مقصد په جوړه شوې ناسته کې وویل،
در 10 سال گذشته ما شاهد آغاز صفحه جدید از روابط میان افغانستان و ترکیه هستیم.
په تیر لس کلونه کې موږ د افغان او ترکی دوستی د اړیکو د نوي باب شاهدان یو. ترکیه اسکر زموږ له نړیوالو دوستانو سره اوژه په اوژه د سولې او ثبات لپاره کار کوي. همدارنګه ترکیه د افغان عسکرو او پولیسو په روزلو او د ناروغانو په درملنه کې د پام وړ برخه اخیستې. همدا اوس هر کال 1500 افغان پولیس د مسلکي روزلو لپاره ترکیه ته استول کیږي.
د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه د نړۍ دوهم هیواد و چې د افغانستان استقلال په رسمیت وپیژند. د وویل په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د افغانستان او ترکیې دوستی په مختلفو برخو کې لا پراخه او ټینګه شوې ده. د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستۍ تفاهم نامه د شاه امان الله د واکمنۍ پر مهال په 1921 میلادي کال کې په ماسکو کې د افغان سفیر محمد ولی خان دروازی او د ترکی چارواکو ترمنځ لاسلیک شوه. په افغانستان کې د ترکیې سفیر بسات ازوترک د افغانستان ترکیې ترمنځ د دوستۍ د لا ټینګښت او پراختیا ډاډ څرګند کړ او ویل ترکیه حاضره ده چې له افغانانو سره خپل مرستې جاري وساتي. د وویل موږ باوري یو چې د دواړو هیوادو ترمنځ به روانه دوستۍ ډېر ځلې ونمانځو. د ترکیې خلک به له افغان خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه پاتې وي. موږ به په دې سیمه کې د سولې او خوشحالۍ لپاره خپلې هیڅ ډول مرستې ونه سپموو. ترکیه د ناټو د سازمان غړی او اوسمهال په افغانستان کې 1340 عسکر لري چې د بهرنیو ځواکونو په لیکو کې تنظیم دي. دوی اوسمهال د میدان وردکو او جوزجان په ولایتونو کې په دندو بوخت دي. ترکیه په وروستیو شاوخوا 10 کلونو کې سربیره د سلګونو افغان پولیسو پر روزلو د افغانستان د بیا رغونې له پروژو سره هم د پام وړ مرستې کړې دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا میاشت مخکې 1500 افغان پولیس چې د مسلکي روزنو لپاره ترکیې ته استول شوي وو د روزنو وروسته بیرته هیواد ته راستانه شول.
په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې د والي د بېغورۍ له کبله د درونټې د برېښنا د بند پروژه ناکامه سوه، خو والي ګلاغا شرزی بیا دغه تورونه ردوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورېدلی سئ.
په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي نړیوالې ادارې مشر مایک ډیمس وایي چې د دغه ولې د والي ګلاغ شرزي د بې پروايي او کړې ژمنې د ناملي کېدو له امله د درونټې د برېښنا کوډ د بیرغونې پروژه ناکامه شوه. نوموړي وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې دوی د 11 میلیونه ډالرو په ارزښت له یو شرکت سره تړون لاسلیک کړی و چې د درونټې برېښنا کوډ ورغوي، خو شرکت په سمه توګه کار ونه کړ چې له امله یې د پروژې تړون هم ختم شو. ډیمس وایي تر دې وروسته دوی له ولایتي چارواکو سره تر یو لړ خبرو وروسته بیا تصمیم ونیولو چې د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت به د درونټې برېښنا کوډ په اساسي توګه له سره ورغوي. خو د شپږو میاشتو په تېرېدو سره والي په دې برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړې چې له امله یې دوهمه پروژه هم ناکامه شوه.
زه نه پوهېږم چې والي ولې دغه مرسته موږ سره ونه کړه. په تېرو شپږو میاشتو کې موږ څو وارې له والي نه غوښتنه وکړه د دغه پیسو د ترلاسه کولو لپاره انتظار مو وکړ، خو والي دغه پیسې موږ ته رانه کړې. خو زه بیا وایم چې والي ولې له دغه ژمنې څخه په شا شو. بلخوا د ننګرهار والي ګلاغ شرزی وایي ټاکل شوی وه چې د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د درونټې برېښنا کوټ ماشینونه او نور وسایل له سره ورغول شي، چې له دې جملې نه به یې 10% افغان دولت 15 لکه ډالره شرزی فاونډیشن او پاتې د امریکا د پرمختیایي اداره ورکوي. هغه وایي دا اوس هم پر خپلې ژمنې ولاړ دی چې د برېښنا کوټ د بیا رغونې لپاره 15 لکه ډالره مرسته وکړي.
دا د دې خپل مشکلات دي. موږ دروز پر وسومره خپله واده ولاړ او مرکز یې قوت ورکړه واده ولاړ دي. دوی به دا اول زموږ سره خبرې کړي وای کومور دوی زموږ نه سر کولای دا بده د پروژې د خپل د خپل سنځ د خپل دروغ وایي.
خو په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې مشر مایک ډیمس وایي شپږ میاشتې د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره انتظار او له والي سره څو ځلې خبرې وکړې، خو کومه پایله یې ورنه کړه. نوموړی وایي اوس په دې برخه کې د والي د ژمنې عملي کېدل کومه ګټه نه لري. که څه هم نوموړی په سیمه کې پر خپلو مرستو ټینګار کوي، خو وایي د درونټې پر بند به دوی کوم ډول لګښت ونه کړي.
په کونړ کې چارواکي شکایت کوي چې ښځې د تذکرو اخیستلو ته لیواله نه دي او یوازې د جدي اړتیا په وخت کې د تذکرو اخیستلو ته مراجعه کوي. دوی د کونړ له اوسیدونکو غواړي چې تذکرې واخلي. تفصیل له روح الله انوري څخه اوري.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته ویل خزی د ټولنې د یو شمیر ناوړه دودونو له لاسه نشي کولی چې تذکیرې واخلي.
خپل ټولنیزې ستونزې او کورنۍ ستونزې دي چې اکثرا زموږ د هېواد وګړي خصوصا ښځینه ته یې سر اجازه نه ورکوي چې داسې تذکره واخلي. د تذکرې دغه څو معنی کېږي، نو دا البته ټولنیزه او کورنۍ ستونزې دي چې لهمندې زموږ ټولنې خلک دې ته متوجه شي او د تذکرې اخیستو ته دوی ته علاقهمندي ښکاره کړي.
په یاد ولایت کې د نفوسو د ثبت او د تذکرو د ویش اداري مشر فضل خالق ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کالو څخه په کونړ کې د تذکرو اخستلو سره د خلکو مینه کمه شوې او په ځانګړي ډول اکثره ښځې دې ته تیاری نه دي چې تذکرې ترلاسه کړي.
بغیر ضرورت نه خو زنانه تذکرې نه اخلي، په هغه صورت کې تذکرې اخلي چې کله یا حج ته ځي یا وظیفه اخلي، نو دې په خاطر باندې تذکرې اخلي. یا که د شهدا او معلینو ریاست ته ضرورت ولري، په هغه صورت کې لیوالتیا نه لري، نو زنانه تذکرې نه اخلي، دې ته زیاته لیوالتیا نه لري.
هغه وایي تذکرې درلودل د هر افغان اړتیا ده، او که چیرته وطنوال د تذکرو د لرلو په اهمیت پوه شي نو ټول به دې ته چمتو شي چې تذکری واخلی.
یو خدا دا چې د هیواد نه پوس په معلومیږي، بل د دې په تناسب باندې کې یو ځای کې څوک مرسته کوي، نو د نه پوس په تناسب باندې کوي. بل د یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره دا کولای شي چې سفر وکړي، لاړ شي، پلارو کې ته مشکلات پیدا نشي. نو دا د دې ګټې دي چې کوم ځای کې سړی یو حادثه وکړي، یو مشکل ورته پیدا شي یا ونیول شي، نو کولای شي چې د هغه پته او هغه په اسانۍ سره معلومه شي. په دې خاطر باندې چې هر څومره نفوس ته دې زیات شي، تذکرې واغستی شي، هلته مکتبونه زیاتیږي، هلته کلینیکونه زیاتیږي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل کونړ سرحدي ولایت دی او ډیر اوسیدونکي تذکرې نه لري، نو ټولو ته پکار دي چې تذکرې له کوم ځنډ پرته ترلاسه کړي.
باید تذکرې واخلي، او اوس خو داسې تذکرې ورکول کېږي چې د آینده ټولو مشکلاتو نه ورسره خلاصېږي، ځکه د دوی ټول شان ثبتېږي او ډېر په اسانۍ سره هر څوک کولی شي خپل باره کې معلومات ځان سره په دې تذکرې کې ولري، او که بل څوک هم کوم معلومات غواړي ډېر په اسانۍ کولی شي د دې په مورد معلومات پیدا کړي.
که څه هم چې افغان حکومت اعلان کړي چې د راتلونکي لمریز کال له لومړۍ ورځې به د هیواد په مرکزي ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي چې دې سره به د جعلي تذکرو جوړولو مخه ونیول شي، خو اوس هم ګڼ افغانان شته چې تذکرو اخستلو سره مینه نه لري.
په بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دی وایي چې د تیر کال په پرتلې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. تفصیل لطیف صحه کوروي.
وهل او ډبول جنسي تیری، تهدید، نامشروع غفتنې او ناموسي وژنې د تاوتریخوالي هغه بېلګې دي چې په بلخ ولایت کې لسو میرمنې ورسره سږ کال مخ شوې دي. د شمال زنده بشر د حقوق د مستقل کمیسون د میرمنو د برخې مسؤول فوزیه نوابی وایي په بلخ ولایت کې د تاوتریخوالي پیښې سل په سلو کې زیاتې سوي دي. نوموړی وایي د قانون نه تطبیق او د میرمنو عامه پوهاوی د کچې ټیټوالی د دې باعث سوی چې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي کچه لوړه سي.
نه در سال 1391 علی زنو در شمال افزایش یافته و نسبت به سال گذشته دو چند افزایش نشان میده و انواع خشونت ها علی زنو نسبت به سال گذشته ارقامی که وجود داره، قتل های یعنی زنو به قتل رسیدن، تنها میتونیم که بگویم 9 مورد در ولایت بلخ به قتل رسیدن و همچنان تجاوز علی زنو در شمال 9 مورد که من جمع آوری کرده بودم در شمال، اما 9 مورد
میرمن نوابی په دې ولایت کې د میرمنو د حقوقو د مدافع په ټولنو باندې هم نیوکه کوي او وایي دا ټولنو په دې حق له تر اوسه پورې هیڅ کوم اقدام ترسره کړی نه دی او مدام د پیسو د ټولولو په فکر کې دي. نوموړی وایي که څه هم څو ځلې تهدید شوی ده، هم د خپلې دې مبارزې نه به لاس وانه اخلي تر څو د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نشي. په همدې حال که د بلخ ولایت د میرمنو د چارو ریاست چارواکي که څه هم دا مني چې د تاوتریخوالي د پیښو په ارقامو کې زیاتوالی راغلی، اما هغوی وایي چې دا زیاتوالی نه، بلکې د میرمنو د عامه پوهاوی د کچې لوړېدا ده چې د پیښې په موقع کې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي. د دې ریاست سرپرسته میرمن رابیه وایي هغوی په تېر کال کې 213 پیښې ثبت کړې وې، اما سږ کال تر اوسه پورې 320 پیښې ثبت کړې دي.
قسمه که ما دیدیم افزایش خشونت ها ای افزایش نبوده، البته هاگایی سطح بلند رفتن هاگایی خانما بودن که از حق و حقوق خود اونا آگاهی حاصل کردن و حال هر خشونتی که در مقابل از اونا میشه اونا در عموم مرجع مربوطش اونا مراجعه میکنن و اونجا ثبت راجستر میکنن.
نموری بیاد توتیخوالی در رامنسته که دو اصلی لامل پا کورانوی که فقر و بیوزلی خیه دی رابی پا واینا صدا توتیخوالی دی بلخ ولایت پا لر پراتو کلا و بندو که ترسرکیه. پا همدیال که دی بلخ ولی ویان منی رحمت فرهاد پیدا نمانیسی پا دی ولایت که دی مرمن تعدید سویوی. نموری وای که داس پیخ اغوی تا ورسیگی دی امنیتی ارگانونو پا مرست با توتیخوالی کون که محکمه تا راکش کری.
په بلخ کې مو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه واورېدل. له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې شوې. اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو د 1991 کال د کانکور اعلان شوي نتیجې ناسمې وبللې او ویل چې دوی ته د منلو وړ نه دي، خو د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې په شفافیت ټینګار کوي. د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر اورستې سرګندونی چې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوژن کې حمله روا بللې دي، د ملي امنیت شورا په غونډه کې وغندل شوې. د کابل امنی قومندانې وایي د ولسی جرګې د یو مخکینی غړي د کسانو لخوا د دریو تنو د وژل کېدو ټپي کېدو په اړه تحقیقات روان دي. جمیل کرزی کسانو تیره شپه په یو ټونس باندې حمله کړې چې په ترڅ کې یو تن وژلی او د نورو هم ټپیان کړي دي. پاکستانی چارواکی وایي چې په کراچۍ ښار کې د پرونۍ بمې حملې د قربانیانو شمېره لوړه شوې ده. د حمله چې د کراچۍ په عباس ټاون یا میشته سیمه کې شوې ده، څه باندې 30 کسان یې وژلي او شاوخوا 150 نور یې ټپیان کړي دي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له نړیوالو قدرتونو سره له اټومي خبرو په استفادې غواړي د اټومي بم د جوړولو لپاره له وخت څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي. راځي چې په ګډه وورو.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. کلمو د چا په اشر کې برخه اخیستې ده. اشر څه معنی؟ خلک څرنګه کارونو ته اشر باسي؟ ولې اوس رواج کم سوای دی؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدي به یې درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، خلک هغه درانه کارونه چې په یوازې سره سرته رسول ګران وي په ګډه او د نورو په مرسته کوي. دوی داسې ګډ کار ته اشر وایي. په پیل کې به د افغانستان د علوم اکاډمي د تفسیر او حدیث مرکز غړی ښاغلی برهان الله نیازی راته ووایي چې اشر څه مانا.
دا حشر دی. حشر دا را جمع کېدلو ته وایي او حشر دا قیامت پورز کې هم خلق دوباره را جمع کیږي، الله زو حساب و کتاب کوي. نو په دغه همکاري کې هم خلق سره راټولېږي دیو کار دی خ انجام کولو په خاطر باندې را جمع کېدلو ته دغه حشر ویل کیږي. دا اصلا د عربي کلمې حشر نه اخیستل شوی دی چې په پښتو کې ورته اشر ویل کیږي. نو کچیره دغه اشر د خیر په کار کوي نو دا خبر ده اسلام نه معنی کی. او کچیرتا اشار د شر او د ناروا په کار کوي نو بیا په دغه صورت کې یو بل سره تعاون په کار نه دی.
د علوم اکاډمۍ د پښتو څیړنو د نړیوال مرکز غړی عبدالقیوم زاهد وایي چې اشار د ولسونو ترمنځ بیلابیلې بڼې لري.
د یو کس سره هم د اشر په توګه خلک راغونډېدی شي، د یو کلي سره هم راغونډېدی شي، او حتی د یوې لویې ټولنې سره هم راغونډېدی شي. هغه نو دغه کار اندازې ته ګوري چې څومره کسان دغه کار ترسره کولی شي. د اشر دغه دود چې دی په پښتني ټولنه کې ډېر یو غوره دود دی، او دا زه فکر کوم چې یوازې په کلو ولسونو پورې تړلې خبره نه ده، حتی زموږ په ښارونو کې هم همدغه اشرې موجودې وي. ډېر وخت به خلک خپل خوخه راوته د خاروالۍ سره په تفاهم کې وه، په یو ځانګړي ځی باندې دوی د اشر په بڼه کار کوي.
د کروندې ډیری کارونه د یو کس له توانه وتلي وي. پر دې سربیره د ژمي د موسم ستونزې، غم او ښادي هم په یو سر نه کیږي. ښاغلی ډاکټر سکندر حسیني چې د ولسي اشرونو له دوده خبر دی، راته وایي چې څه مهال خلک اشر رابولي.
په افغانستان کې زیاتره ځایونو کې چې شولې کرلې کېږي، اول بزغلی کرلې کېږي. بزغلی چې کله د کینولو وخت تیرې شي نو هغه په اوبو کې کینولې کېږي، او په هغه کې د یو نفر کار ډېر ستونزمن دی. هغه نه کېږي، ټول د کلي خلک ځوانان راټولېږي، دقانان یو د بل سره مرسته کوي. نن زما پټي کې بزغلی کېنو، سبا ستا پټي کې، بل سبا د بل کې. بر علاوه د دې نه پوخه وختو کې دا ترکترونه او تریشرونه دوی شر شتون نه لري. نو په دې اساس باندې خلکو به غوبل په اشري ډول کوو. همدا د ګیړۍ راوړل کور ته یا د بروټو راوړل کور ته دا یو ستونزمند کار و. په دې اساس باندې دوی به هم هغه دقانانه به یو د بل سره په اشري ډول مرسته کول، او دا ګیړۍ به د شپې حتی زما یادېږي، دا به یې ورته کور ته رانږدې راوړل. همدا ډول د جوارو سپینول، ټولو څخه د وږو جلا کول، دا زیاتره نارینه شرونه نه و، دا د زنانه وو ترمنځ مرسته وه چې زنانه به رتلې د کور په داخله ویلۍ کې به یې دا جوار وږي د خوشحالو څخه جلا کول، یو بل سره به یې مرسته کول. بر علاوه دینا د شټی څخه به دانی جو دا کول، یغه جوهیت جوار ټکول وی، هغه هب یو قسم ډنګی لرلو چې هغه به جوار وږي به راټول کو چې وج به شو، یو بل ته هغه وک اشار په شکل باندې بارا لغه به نه دکړ. یو بل ته کې چې په خو د شی وو چې ډیر بارنونو په افغانستان کې تلابونه براتل، خلک به راټول دل او اشار به کو. اول ته د هغه سیلاب په مقابل کې به استدادی دیوالونه جوړول د کابل په ساحو کې، په نورو خارونو کې، نه تر ها په کلو کې. څوک چې خورین کورونه لري دا کاگل بس اشر کوي، او خلک راغواړي کاگلونه په اشری ډول باندې پای ته رسي.
د پکتیا اوسیدونکو ښاغلی سالار براته ووایي چې په کوم اشرونو کې برخه اخیستې ده، او ډول په کوم اشرونو کې وهل کیږي.
تلله بوټو ته تلله یم، لرګو ته تلله یم، یوې مواله ده د کولبه خټې ماچولې دي، ډنډې ماچولې دي، د پاشر باندې تللي ډنډ ورته وکاږي، مثال بیا اوبه کې ولاړ لوو کې ماشر تلله یم. دا د غنمو په اشرونو کې به ډولو ورته وایي، بیا چې غنم زر زر بل ربولی به وښه. تلوب کولا باندې د ابو میرا ډیره ولې حالت به ډول وای داخل کوه، چې په ټول سره ورته اشر سو بیا په یو کور یو مړی کوله چې خدای واس مخرب دی هر څه چې غوښه به هغه په خپل شتګان دی. الله لوال هغه به ومن الله والا که خلک ورته خوشاله مثال نن پلانچا اشر نن پلانکی.
د زابل د اشر له دوده به مو حاجی عبد الله خان خبر کړي.
اشر په کومې سو کې کیږي؟ سړی نیوې ځکه آبادوي یا کښتونه کوي، تابان په د زمې په موسم کې د ولی او پیالي ملي دا ټولې د خاورو خټو د کیږي. نو دا د وسلي په توان کې نیوې سپاکي کې بیا نو اشر جوړوي، او بل دا چې غنم پاخه شو بیا د غنم یو سړی ریبل اینسي بیا نو بیا یو اشر جوړوي. یا مثلا یو واوري په لارې باندې کړي وي، بیا په اشر سره راوځي د لارې د خلوب خپل د ضرورت لپاره د لارې په واره په اشر سره خلاصي. مثلا په باغونو کې هم لرو، د بادام په باغو کې اشر لرو، اشر وکړه بادام په ټکول کیږي. یا مثلا جوکاری د انګور وی، د انګور د پار جوکاری او سړی په تنای سره تنس کولی جوکاری وکړي، بیا په اشر سره جوکاری په خو په ډاله سره کلو غل په ډاله بس راټو سو بیا بیواری اتان شروع کی بیا لگا بعد اس خبه په خپل کار شروع کړ. مطلب په کار
خلک د شولو ویالو او کاریزونو اشر سخت یادوي. نور حال بد لغمان اوسیدونکو ښاغلی سیدا جان راکړي.
من چې کله دغه نهال شروع سي او بو خصيصي دي نهالونو چې مخکي پټي جوړ کړی وي او تر کړی وي، هغه بو خصي کړی بیا ول دغه سره نهال کوي. څوک بس غلای باسي، څوک نهال کوي د شولو، هغه خلاصي بیا چې هغه خلاصي بیا د بلن شر شروع سي، نو هغه ورته چرګان لاله پس ورته لاله میلي جوړي بس ور سره مالته څوک سره او ساز ضرورت مې کونج کې ورته شروع کی چې بل پر دې چې د خلک مسي بس دغه کې نهال په شوق او ذوق سره وکي. بل چې کله بنګ دا بیاله او باسو د ویالي غټ غټ ویالي دي سین نه جدا سوي دي کنه، دا غوي د پاره منګه انشر واچو د منګه ورته محراب وي محراب محراب ولار سی بس هغه زنه ډول شروع دزر دزر د انتر بر سره پر دخل خبر کی چې خبرې کړ بیا په ماین وخت ټول راووزی بهر چاته په ګام کی ته ډاکور او ته سباخیل او ته نیازه او ته پلانکه ته د کومور باندې بیا په ګامو ویشي بهر سره خپل ګام بس معلوم کی مغه ګامونو سره وباس د ویلی سره پاکی کی بیا دغه تل کورونو نه هر چاته ډوډی راځي بس تل سره په ګډه ګډه سره کینی ډوډی ګان سره وخوري بیا سره شروع په کار باندې وکي بیا چکل سره باندې ورشي بیا له بس میراب تو چې سوبونو جوړی وروړوا نو خلک یو بخوسی کی
خغلی جنت ګل د میدان وردګو اوسیدونکو دی دی ورته ووایي چې د دوی لور ته خلک یو بل ته په کومو کارونو کې اشر ورکوي رواج څنګه دی او د خپل کوم اشر خوښیږي
کدی بوتی اشر د لاو اشر دی واخو د ځوی په ځوی کاول اشر کدی یوالی پو کاول د کورزه پو کاول د عبد جوړاول د سارک جوړاول د پوره د جمعه جوړاول د پوره دوه تا خلک اشر کو
څوک چې واز دوره می چې هغه د دو اشر د پوره څو ډوډۍ برابرې نو غرمه د اوس راځي چې او ډوډۍ خوري او څوک چې به بزوات وي بیا دوه پوره خدای کور د ما د اشر خو کې دوت لکه د یوالی کورونه د جمعه کور د سارک کور د استنودی
د نارینه و ترڅنګ میرمنې هم ځینو کارونو ته اشر باسي د خوست اوسیدونکې ګلالۍ براته ووایي چې د دوی لور ته ښځې په کومو کارونو کې اشر کوي
مثلا که یو کلی که مره کیگی نو ده سو کورونو خز سرچولیگی یو کور که او اغا پایسی چه ده کلی سرچولی کری وی ده مره ده مصرف ده پورا بیا اغا پایسون خرچه او خالی دوی بیا تو خز ده کلی ارچولیگی اشار که او ده مره کورانه تا دوی مره جوره وی بیا اغا مره وی مره کرتا ده هم یو اشار ده چه خزه پخیست کی بل اشار پخیست کی دغه دی چې کله یو خلخونه او جلکی ورو کی یا چاته ور کړی وی دی وروش په ورزی وی بیا کله خزه سرټیلی کی د دوی په کور کې او هغه جلکی د پور هغه جیز چې جوړ کړی مثلا توشک برسن دغه نور شینه دغه دی جلکی جیز په اشار سره جوړوي
د پسرلی د شپو ورځو یو نظر د سمنک دی پیغله ګلالۍ وای چې په کابل کې د نظر میرمنې په اشار په خوي
اوس چې مونږ کابل کې اوسېږو دلته وینو چې کابل خزی اشار کې کله چې دوی یو نظر لري د سمنک پونم غنم مچوي د سپرلی په موسم کې بیا وروسته له هغې چې هغه شنه کېږي تو سبا معلوم وي چې سمنک کې هغه هم یو اشار ده چې ښځه سرټیلیږي د شپې خوشولۍ کې او اشار په واسطه دوی پخوي بیا نور کورونو ته یې تقسیم کوي
د میدان وردګو اوسیدونکي برېښنا نسیمی وایي چې میرمنې د تناره د خټې د پخولو لپاره هم اشر کوي
کله به دوی د تناره د جوړولو لپاره خټه پخوله په دې باندې به اشر کوله بل دا چې دوی به کله جوار به راټولول دوی به فصل ته تللې ښځې هلته به د چینک په نامه باندې یو اشر کوله د کلي نجونې ښځې تفریحي بڼه یې هم درلوده د ښځو لپاره ډېره سرګرم کننده وه کله به چې خټه پخېده ښځې به را خبرې شولې دا خټه به یې په ګډه سره خوشته کړله او جوړه به یې کړه بیا به یې د خوشحالۍ لپاره به یې یو کست به یې کېښودله
د خغلی سالار په وینا اوس د شنونو رواج کم شوی دی دا چې ولی دی به په خپل راته ووایي
خو خلک ټول خارج ته ولاړ پیسې پرېمانه چې خلک دې چې پاک جوماتونه کلاوې ځان ته ووالې جوماتونه یې ځان ته وویل چا چې کټرې اخېږي چا موټر اخېږي ټول په خارج کې دي پیسې یې راوړې پرېمانه دلته یې لرګو مټر واخلي اتلس لکه روپۍ مخکې اتلس لکه روپۍ په ټوله کریه کې نه وي بس ته مټر د لرګو اخلي د کور څه ولي چپه کوي
د خغلی سالار په خبرو کې مو واوریدل چې خلکو اشرونه کم کړی دي خغلی عبدالقیوم زاهد وایي چې اشر مدني فعالیت دی خو له بده مرغه ډیری مدني ټولنو هیر کړی دی
ډیرې ټولنې په دې نیت نه دي جوړې شوې چې زه به ولس ته او زه به هیواد ته څه ګټه رسوم څه ښېګڼه به رسوم ډیرې ټولنې په همدې اوسني نظام کې په همدې نیت جوړې شوې چې زه به د خیره په دې کې جبته څه ګټم او زه به د یوې ښې آینده څښتن کېږم نو دغلته ستونزې دي که چېرته مدني ټولنې په رښتیا د مدني ټولنو په توګه کار وکړي دا مسلمه ده چې دا د دوی وجیبه ده دا د دوی دنده ده چې د ټولنې همغه برخو ته
هغه کارونو ته متوجی شي چې کومه ټولنه هوسا کولی شي. البته ټولې نشو ویلی چې دغه ټولې مدني ټولنې چې دي هیڅ ډول ښه کارونه نه کوي، ډېرې ټولنې ډېر ښه کارونه کوي، شته دی داسې ټولنې. یو مثال یې ته زه دا در کوم، فرضاً موږ په جلال آباد کې یو ټولنه لرو د ولسي ښېګڼو په نامه باندې. دا کومه تجارتي ټولنه نه ده، د چا نه څه نه اخلو، چا ته څه نه ورکوو. هغه څه چې چا ته ورکوو هغه فقط د دې خلکو راویښول، په ځان متکی کېدل، په ځان باوري کېدل او نورو ته یو الهام ورکول دي. دغه ټولنه چې ده د دې کار لکه دا تاسو چې ویل همدغسې کارونه دي، اشر کول یا د بېلابېلو خلکو نه بسپنې راغونډول او بیا د هغه مستحقو تر لاس ورسول، د دغه ولسي ښېګړو ځینې کارونه ته زه د بېلګې په توګه یادوم چې وړم کال د جلال آباد عیدګاه جومات د پاکولو دپاره د دغه ټولنې غړي راغونډ شو. په مغزي کې خپله عملاً کار شروع کړو، په دغه کې ډاکټرانو، په دغه کې انجینرانو، په دغه کې مولیانو، په دغه کې نور بېلابېلو مسلکونو خاوندانو، دوی لګیا وو او دوی کار کوو. په خپله مټې راوالې وې، هغه جارو کوو، د هغې نه کثافات راغونډول، نور خلک راتله، دوی لیدل او پوښتنه یې کوله چې څه چل دی، چې دغه چل دی که نه، موږ لګیا یو، تاسو یینئ، دغه کار کوو. حتی ډېر داسې خلک چې هغه ښه چا خبره تعلیم یافته خلک وو، هغوی به ډېر داسې په تعجب پوښتنه کوله چې نه څوک یې دغه در کوي مصرف، تعجب خبره ده، زما د کور مخه، زما جومات، او زه به دې ته په تمه یم چې ما ته اوس صاحبه کومه ټولنه یا کوم بارنی هیواد یا کومه موسسه به ما ته د دې د صفایي دپاره دغه را کوي پیسې او زه بیا صفا کوم. د امیر شهید په بڼ باندې همدغسې یو اشر وکړو، په ډېر لږ وخت کې به هم ډېر غټ کار وکړو.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کوم راډیو ته لیکونه را استول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، پسیا او په عزت اوسه.
دزوانانو خبرونه
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم ملګرو، فلمونه ګورئ؟
څه ډول فلمونه مو خوښیږي ځوانانو؟
عشقي، جنگي او که کوم بل ډول.
افغاني ګورئ، هندي ګورئ،
اروپایی او که کوم نور. راځئ موږ مون نن له داسې شپږو وړو فلمونو خبر کړو چې په خپل افغانو ځوانانو جوړ کړي دي.
په کابل کې هم نندارې ته وړاندې شول او په ځینو اروپایی هیوادونو کې به هم نندارې ته وړاندې شي.
هو، په دې اړه نورې خبرې په نننې تاندې څانګې کې راټولې دي. زه نورګل شفق یم.
او زه هم وګمه رشید.
ملګرو، د برېټانیا کلتوري او روزنیز مرکز یعنی برټش کونسل د پوهنې، لوړو زده کړو، ټولنیزو چارو، آرت او په کلتوري برخه کې ځوانان روزي.
دوی په ځانګړي ډول د آرت او کلتور په برخه کې هغه ځوانان چې له فلم جوړونې سره سنت سره بلد ووسی روزي.
هو، چې وګمې له تیر کال راهیسې له 40 تر 50 فلم جوړونکو ځوانان چې 15 نجونې دي روزلې دي.
هوکې، له برټش کونسل سره د فلم جوړولو په برخه کې همکار او روزونکی جاوید تایمن چې په فلم جوړونه یا ډایریکشن کې په فرانسې کې ماستری کړي د دغه روزنیز مرکز په اړه
معلومات راکوي. هو،
زه عالم برج کنسل ته مول مال چې غواړم چې خلک رانه شي زده کړي تر څو چې د سینما د افغانستان سینما ساته پورته شي. په افتخار موږ شفل مون جوړ کړ په افغانستان. زه توانایي لرم مګر ځای نه لرم. بیا یو ځای راکړل، تقریبا 50 کس په هغه کې ځایدل او ما د ټریننګ شروع کړل. چانه پیسې مې نه اخستل. اولنۍ ورکشاپ مې چې دایر کړل، ډیر کسان رااله په هغه ورکشاپ کې، ډیر خوشاله وو. دوی چې ولیدل چې ټریننګ هغوی ته ډېر فایده مند تمامېږي، دوی ډېر علاقه مند سو، ډېر په اتفاق سو، ټول د هر ملت د هر قوم د په اتفاق کار شروع کړل. ما یې رهبری کول او بس پر مخ لاړو او ډېر ښه فلمونه مو جوړ کړل. مثلا شاګردان لرم په 4 ولایتو کې لرم، هغوی فلمونه جوړې. کله کله هغوی غواړم کابل ته راځي، زما په ورکشاپو کې سهم نیسي. څه کم چې ما زده کړی دی هغوی ته زده کوم. هر جمعه یو ورځ 3-4 ساعته دوی ته بس ده چې تحریري برخې چې دوی زده کوي د جمعې پر روز او عام عملی برخه بیا دفتی دخوا
وگمی اسما ابراهیمی جمیل جارا او سید مسعود اسلامی د دغه مرکز د زده کوونکو لړل دي چې د فلم جوړولو په برخه کې روزل شوی دي.
بله دوی د دغه مرکز او د ځان پاره سوی
تریوا بیرو
بخښم.
سید مسعود اسلامی هستم د ایران سینما خوانم. بعد از اینکه
شما نوم سید مسعود اسلامی ده په ایران کې می سینما لوسته لهغه چراغلم ندی ځای خبر شوم خو می هم د فلم په برخه کې کار کاوه خو خو فلم نشم جوړول یوازې نوم به فلم خو سم دلته ډیر څه زده کړل پوه شوم چې یو خو او با کیفیت فلم څنګه جوړیږي دلته هر ډول امکانات لرو ترجمې پر از لدو تر شپږو بجو هم دلته يم د اونۍ په اوږدو کې هم کار کوم او ل خپل استاد سره شریکوم چې اوس مو په نړیواله کچه دی خو فلم جوړول زده کړی
پولیتیمون در حد بینالمللی شده
مسمه ابراهیمی هستم یکی از شاگردای همی ورکشاپ بریتش کنسول مار حمایت مالی
کرد اسمه ابراهیمیم در همدغ ورکشاپ یوزده کون که بریتش کنسول مکسر مالی مرسته وکده چه خپلو فیلمونو تا ممثلین ونیسو کمره را کرده بی در فلم جوڑو ولو لپاره زایون را تا برابر کرده بو لنده دا چه لحر لحاظه لمکسر مرسته کرده چو کالمی پا دی برخه که کار کرده فیلمونو تا می کسی لیکلی خو دلته می دیر خه او عملی کار وکر
حرفه تر پیش ببرم
من جمیل جارا هستم در پانتون پوهنزای هنرها در بخش سینما کار کردم.
جمیل جارایم ما در کل هنرونو لپوهنزای پو فلم جارونه که دیپلوم آخستی یوا معمولی کمره می لرلا پو حق بمی اکاسی کولا پو حقی بمی اکاسی کولا لهمغه رئیس می لدغ هنر سره مینه پیدا شو هڅه می وکړه چې یو څه عملی زده کړم زکه دلته راغلم دلته د فلم له سناریو یا کیسه لیکل رانیولې بیا تر کمره مینی لایټینګ حتی تمثیل هم په خپل پکې وو ګروپی کار دی او ټول په ګډه سره لګیا یو زما جوړ کړی فلم ورستای ولسمشر نومیږي چې دی یو کورنۍ د یو لسرونو په ګډون ټول د افغانستان ولسمشي ته نوماندی خوره ورکون کی پکې یوازې یو دی
در حقیقت تمام افغانستان نامزد ریاست جمهوری و یک دانه رای دهنده
امیر بانو که من رای بگیرم برای رئیس جمهور شو
تو باید تصمیم بگیری که چی آدم میخوای باشی گذشته از شخصیت خوب یا بد بودن تو دنیا را عوض خواهی کرد
این من از تو امیر علی
ځوانانو جاوید تیمنوی چې په افغانستان کې اوسنی جوړونکي فلمونه له حقیقت یو څه لري وي
هو خو دوی په دغه شپږ واړو فلمونو کې چې په افغانستان کې له 2002 تر 2014 د سیاسي تحولاتو په اړه دی هڅه کړي چې حقیقت ته ډیر نږدې واوسي وګمه
bale
فلمونه کیفیت فرق لري بعض خلک د چې بازاري فلمونه جوړي چې په بازار کې ارزسي موږ فلمونه چې ډیر فستیوالي فلمونه ده موږ خپل لیدونکو لرو هغه خپل لري کیفیت له لحاظه کوو ګوري هغه سینمایی که چه ده په نظر نه نیسی مثلا ده سینماتوگرافی څنګه کمره باید استعمال سی ده کمره هر حرکت چه ده خپل معنا لري سناریو چه دوی لیکی که لایتینگ جوڑه ده تکی موش دیر ارتا پاون نیسو او آغوی نه نیسی ده آغوی فیلمونه چه ده دیر ده سی خیالی فیلمونه ده ده حقیقت نه دیر لیره ده پا یو سوک که چلویشت کسا سملی پا زنزکا باندی از موش فیلمونه چه ده دیر آغا تا نشده ده حقیقت تا نشده ده 2014 کال موضوع ده چه الوکان فیلمونه جوړ کړل د سکرپټونه د خپل لیکل د سناریو چورته وي دا فیلمونه افتتاسو ډېر قدردانی وسید د فیلمونو ځکه چې د سپه بلند ساته تر اوسه پوری فیلمونه د افغانانو لخوا جوړ شوی نه و دا اول پلاو چې ځوانان د فیلمونه جوړ کړل
اکثر مردم یې شهر به موزه انتخاب نه لرم اما ما انتخاب دارم
ځوانانو د شپږ واړه فلمونه چې له لسو تر پنځلسو دقیقو څو ورځې وړاندې په افغان فلم کې نندارې ته وړاندې شول نو شفق صاحب تاسې هم ورغلی وی دي
هو وږمې زه ورغلی وم له شپږو څلور فلمونه له 2014 کاله د خلکو د ویرې په اړه وو په یو فلم کې وږمې یو پلار خپله نابالغ لور یو سپینګیرې ته د ډیرو پیسو په بدل کې ځکه ورکړه چې غوښتل یې له 2014 کاله وړاندې ځان له هېواده وباسي
خاطر خودتان من رو بدبخت کده
چه باش دختری بی حیا و بی شرف
هست. تو خواب رو برم نموندی
خون زدم آفریتان بردم خوب کدم شما زندگی من دوار کدش میپاوند
او بل کی څه پیګه بل فلم وګمې د یوې ژورنالیست انجلې پر ژوند او تشویشونو جوړ شوی وو چې له 2014 وړاندې بخپله دند له لاس ور کوي په هیات کې به بیا کورنی جنگونه پیلېږي او د دې کورنۍ به لمن ځي
2014
دوی کی یو فلم امیر او سارا نومیده
هغه څنګه فلم
وګمې اول ځل وداس فلم لید چې ټول ممثلین یې ډاندو او د ژوند ټول کارونه په ډاندو یا په پټو سترګو کول
نو دا ډیره جالب و
هو ناڅا په یو پکې بنا شو خو وروسته ولی مجبور شو چې ځان بیر تړون کړي د همدغه فلم لا جوړون کې سید جلال حسینی به واورو خو حد ده
دې فلم درباره داستان یک شهر بود که همه مردم کور نیستن خو چشمایشان نیست یم حالت کوری دارن نه
دا فلم دی و داس خار پاړه او چې خلک اړاند نه دی خو ټول په پټو سترګو ژوند کوي په دې ځان خبروي چې حقیقت څه شی دی په دوی کې یو لوی وی پیک سره مخ کیږي او سترګې غړيږي دا یاڅ کوي چې د خار نور خلک په ځنګړي ډول خپل میرمنان بنا کړي او سترګې خلاص کړي خو په یوه چې هر څومره هڅه وکړي خو بیا هم دا کار ډیر سخت دی نو بیرته خپل سترګې عملندوي دا فلم باندې مې ځکه کار وکړ چې ډیر خلک راغلي زموږ د خلکو سترګې پټې کړې دي ما وختل دوی تور وخیم چې سترګې مخلاص کړي او خپل سترګو نړۍ ته وګوري دا نور لسترګو دا وختل می وی په هم چې ژوند دومره بد نه دی لکه دوی ته چې څومره بد ښکاری ډیر خوشاله يم چې د خپل زړه درد می په دا فلم کې را بهر کړ
احساس خیلی خوشی میکنه چون یکی از دردای درونش برون کدن ساخته
نو د فلمونو د نندارې ته د فلم جوړونې برخي ګڼ کسان نسول چې د فلمونو لکتل ورسته پرې د ټولو لخوا نقد پیل شو
ډیر په دې نظر و چې په دغه فلمونو کې خلک له 2014 ډیر ویرول شوې دي او ډیر منفي ګرایي پکې شوې چې اصلا زمونږ خلک هغوم را ویره چې په دغه فلمونو کې تر سرګو کیږي نه لري
نور
ګلمکه شاه چې له نندرچانو یو و په خپل هم د تیاتر ډرامې او فلمونو په برخه کې تجربه لري هم دې ته ورته نظر لري خبرې
همگیش بسیار زیبا بود منتها یک مکار بدبینیایی که ما را
تور فلمونه دیر خیسته و خود دیگه بدبینی او جنگونو پارا که تا مونگ تری دیر زوری دلیو خو بیا هم باید خلکو تر منز یا امیدواری را منز تکرو اول زبخ پلال 2014 کالا هیچ دول ویر نلرم خودوی دیر منفی تبلیغات پکی کری و او خلکی ویر ولی و کنانو نور دیر خخ پیغامونه پکی و او تر طول دیر میغا فلم خواه شد چه دی خلکو سترگی پکی پتی وی لخلکو سر داوی را پکی و چه کسترگی و غرام نخص با و بینم او کباس
کنم چیز خوب میبینم یا خراب
یو بل نندر چی او دفغان فلم کارکون که امیر آغا چوی نو جوانانو ور توقع بسو
والا فلم ها را کتیدیم همیشه فلم را که بچه ها ساختن والا به نظر شخصی من خوب فلم بود
زما به نظر دو جوانانو چی کن فلم ها جور کری و دیر خوب و پیغامونه هم خوب و څلورتهوم کې پنځتهوم کال او هلته مې هم د فلمونو په همداسې او فستیوال کې ګډون کړی وو خو دا فلمونه د غږ لایټینګ کیفیت او محتوا له نظره ډیر ښه وو که دوی همداسې وړاندې ولاړ شي ډیر به ښه وي
د مې حالت پېژ بره خو بسیار بالاتر
ملګرو د دغه شپږو فلمونو د جوړونکو پر وینا دوی هر یو ته د فلم جوړولو لپاره له 15 ورځو کم وخت ورکړل شوی وو چې په ډیرو کم وسایلو سره د فلمونو پر جوړولو بریالي شول
د افغان فلم مشر محمد ابراهیم عارفی هم وی چې په دومره کم وخت کې د داسې با کیفیت فلمونو جوړول د افغاني سینما لپاره یو لوی پرمختګ دی
هو د نورو افغانو فلم جوړونکو ته د دغه ځوانانو کار دی یو مثال په ډول یادوي او وای چې ک فلم خوینو هر کله هم خکېږي
فلمای امروز از جمله فلمای خوب افغانستان است که ما را امیدوار به یک سینمای
دغه نننی فلمونه د افغاني سینما له خو فلمونو څخه و چې موږ وی کی افغاني سینما ته امیدوار کوي ډیر ښه با کیفیت او مسلکی فلمونه یو ځینې روانه ډله وچ ل ډیرو کم اسانتیاو او د وخت ل کمی سره سره لزله او ډیر دقیق کار کړی وو. په هر څه کې یو فکر وو، اضافي څه پکې نه ښکارېدل. زه نور افغان فلم جوړونکو ته هم وایم چې د یو ښه کار خار کلای کیږي. خوشاله يم چې په افغان فلم کې داسې فلمونه ننداره ته وړاندې شول او مسلکی کسانو پر علمي بحث وکړ او ډیر ښه نقد پرې وکړ.
تجربه بسیار عالی و خوب با ارتباطی فلم‌ها داشتیم.
جاوید تایمن مول خپل راتلونکو پلانونو خبروي ځوانانو او وایي چې د غشپګ وړ فلمونه به په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم ننداره ته وړاندې شي.
خو د خپل یو فلم چې څو جایزې ګټلې ویل یادولو سره وایي چې دغه فلمونه به هم ښه لاس ته راوړنی ولري.
زه غواړم چې د پروسه جریان ولري او نور ځوانانو ته نه یوازې په کابل کې، په ولایت کې، مزار، هرات، جلال آباد یا ننګرهار یا کندهار، هر چیرې چې زه حاضرم چې لاړ شم هغه ته ټریننګ ورکم. یو فلم جوړ کړه، هغه فلم څلور جایزې واخیست په فستیوالو کې، مستند فلم او تقریبا څلورویش فلم فستیوال کې انتخاب شو. هغه د نشئی مواد خلق چې کی هیروین او د شانس کې دوه کوچنی الکو د هغه په اړه مې جوړ کړی. تقریبا دوه کال ونیول چې هغه فلم جوړ کړل. په ډیر تلویزیونو، بین المللي تلویزیونو کې ښکار شو او ډیر جایزې مو ګټل. موږ غواړو چې د شپږ فلمونه چې دا ټول د ټاپ یا بهترین فستیوالونه چې په دنیا کې هغه ته ورواستو، تر څو چې هغه هم پوه شي چې اوس په افغانستان کې تغیرات راځي، مثبت تغیرات.
اوریدونکو په پای کې به دا ووایم چې دغه شپږ واړه فلمونه په دري ژبه وو او د انګریزي ژبې ژباړه هم ورسره لیکل شوې وه. تر بلې تاندې څانګې مو په لاس کړئ.